د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په جرمني کې د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر لاغه هیواد یو پلاوی کابل ته راغلی دی. یاد وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد د چرشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بحثونو له لارې به ډېر ژر داسې پریکړو ته ورسیږي چې دواړو لورو ته د منلو وي. دی وایي له جرمني څخه یو پلاوی راغلی ترڅو داسې توافق ولرو ترڅو دواړو لورو ته منل شوي وي. موږ په دې اړه ښه بحثونه لرل او هیله من یو چې په نږدې راتلونکي کې ښو نتیجو ته ورسیږو. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. له دې ډلې جرمني ته تر ټولو ډیر افغانان رسیدلي چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 لک افغانانو یوازې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانانو دې شمېرې ته په کتو وخت نه وخت ویلي چې د 40% افغانانو د پناه غوښتنې به ونه منل شي. خو له دې سره افغان حکومت وایي توانېدلي چې د کډوالو د اجباري ایستلو مخه ونیسي. غیر قانوني کډوالۍ تر اوسه پورې د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او ډیرو نورو یې په درانه بیا یو ځای ته ځان رسولی دی. له دې ټولو سره ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې د پلاوي له افغان لورې څخه غوښتنه کړي ترڅو د بروکسل تر غونډې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هڅه کوي ترڅو د بروکسل تر ناستې د افغان کډوالو برخلیک روښانه کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي د دې لپاره په څو هوکړه لیکونو کار روان دی.
دغه تفاهم لیکونو کې مهمه مسله دا ده چې موږ داسې حکومتي بستې پیشنهاد کړي ترڅو زموږ هیوادوال دې ته وهڅیږي چې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د همدغه تفاهم لیکونو پر اساس موږ کار کوو ترڅو دغه د مهاجرتونو کچه راټیټه شي او همدارنګه زموږ هیوادوال په بهر کې چې دي دوی دې ته تشویق شي چې خپله خوښه هیواد ته راستانه شي.
افغان کارپو اسدالله ولولجی وایي په هغه صورت کې چې افغان حکومت د کډوالو له رضاکارانه راستنېدو سره توافق کوي باید د هغو هیوادونو د ډیرو مرستو ډاډ ترلاسه کړي. د هغه په وینا تر هغه چې په هیواد کې اوسنۍ ستونزې حل نه شي هیڅ افغان هم په خپله خوښه بیرته راتلو ته حاضر نه دی.
یوسف خان زدران رپورٹ راکوه. جمهوری ریاست وی تمه درلوده ملی شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړي خو اوس چې دا فرمان رد شوی دوی به هم ژر خپل تصمیم اعلان کړي. دا چې تصمیم څه دی صفی الله ستانکزی براتو وی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان لرد وروسته دوی پریکړه کړې چې ژر په دې اړه خپل راتلونکي پلانونه اعلان کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل حکومت تمه درلوده چې ملي شورا د فرمان تصویب کړي خو هغوی برعکس رد کړ. دی وایي حکومت تمه درلوده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي څو د انتخاباتو پروسه نوره هم چټکه شي. اوس چې دا فرمان رد شوی حکومت نظریات ټولوي او په دې اړه خپله پریکړه اعلانوي. جمهوری ریاست په داسې حال کې دا غبرګون وښود چې د ملي شورا یو ګډ کمیسیون د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ او بیرته یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. تر دې مخکې اجرائیه ریاست هم ویلي چې که د ولسمشر تقنیني فرمان رد شي دوی د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او د اصلاحاتو راوستلو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د میزان په 30مه ترسره کوي، هغه نیټه چې ډیرو بنسټونو پکې د انتخاباتو ترسره کېدو خبره ناممکنه بللې ده. د ملي شورا لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د بحث د ګډ کمیسیون یوې غړي او د مشرانو جرګې نائب منشي نجیب حسیني ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د غړیو اختلاف د دې لامل شو چې د فرمان رد شي. د انتخاباتو کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دندو واکونو او جوړښت د قانون په اړه پرون د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د ګډ هیئت غونډه وشوه. ولسي جرګې ویل چې دا فرمان باید رد شي او موږ یې تایید غوښت. د دې لپاره چې سره موافق نه شو مصوبه رد شوه. د ملي شورا دغه ګډ کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ چې جمهور رئیس په خپله په یوه وینا کې له دغه کمیسیون وغوښتل چې د اوړي تر رخصتیو مخکې د باید ملي شورا دغه فرمان تصویب کړي. خو د انتخاباتي چارو ماهرین د اساسي قانون د 1 همې ماده په اساس د ملي شورا د ورستي تقنیني کال پر مهال د شورا ته د انتخاباتي قوانینو لیګل د قانون په خلاف بولی. د دیموکراسي د څار بنسټ رئیس زکریا بارگزی ازادي راډیو ته ویل حکومت باید ژر تر ژره د خلکو او نړیوالې ټولنې له هیلو سره سم د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوي کمیټه جوړ کړي او د اصلاحاتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. صفی الله ستانگزه ازادي راډیو کابل.
زلا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
ازادي رادیو د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم صافه واځي اوریدل سي چې ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکه او ار جی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجی چارو کمیسون خبرداري ورکړ، هر هغه وزیر چې پروان کال کې خپل انکشافي بودیجه لا 30% کم مصرف کړي نو استیزا بسي. دغه کمیسون مشر نن ازادي رادیو ته ول چې دغه غوښتنه ورڅخه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم کړی ده. نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسون وایي کله چې د اوړي له رخصتیو څخه راستانه سي د هغو وزیرانو د استیضاح پریکړه به وکړي چې انکشافي بودیجه یې په خپل وخت نه وي لګولې. د دغه کمیسون مشر امیر خان یار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه هیڅ کوم بودیجوي واحد نه دی توانېدلې چې خپل 30% انکشافي بودیجه مصرف کړي.
هغه وزیر صاحبان چې خپل بودیجه د 30% نه په دې کال کې کم مصرف کړي، د رئیس صاحب جمهور غوښتنه دا ده چې باید استیضاح شي، او د ولسی جرګې غوښتنه هم دا ده چې باید استیضاح شي او د دې نه معلومات واخیستل شي چې په څه دلایل دی ونه شو کولای چې بودیجه نه مصرف کړي. که چیرته دلایل درست ونه شو ویلې نو کېدای شي سلب اعتماد ته لاړ شي.
د افغانستان د 1495 مالی کال ټوله بودیجه 444.6 میلیارد افغانۍ ده چې په دغه بودیجه کې 206.1 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه، 1.85 میلیارد نورې افغانۍ د پراختیایي بودیجې لپاره ځانګړې شوې دي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبه په ورځ د نیم کال بودیجه هم تصویب کړه چې په عادي بودیجه کې 18 میلیارد افغانۍ ور زیاتې کړې. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي چارو کمیسون وایي که څه هم د مالی کال له شپږ میاشتې پاتې دي، خو د بودیجې د تیرو شپږو میاشتو له لګښتونو به ځان ته معلومه کړي چې کوم وزیر څومره پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د چارو کارپوهان په وزیرانو باندې د ولسی جرګې لخوا د بودیجې د مصرف فشار ګټور بولي او ټینګار کوي دا ډول اقدام به وزیران د انکشافي بودیجې بشپړ مصرف ته وهڅوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالقادر جیلانی وایي هغه وزیران باید له دندو ګوښه کړای سي چې متخصص نه دي او یا هم په کارونو او مدیریت کې کمزورتیا لري او پر ځای وړ او لایق کسان په دندو وګمارل سي.
ډیر ګټور دی، مونږ د دغه اقدام هرکلی کوو. نو دا سبب د دې کیدلی شي چې هغه وزیران چې هغه کمزوري دي که واقعا حکومت یو جدید اقدام په لاره اچولی نو بېله شکه هغه وزیران باید استیضاح شي، باید استیضاح د هغوی وشي او د وزارتخانو نه باید دوی ګوښه شي او د دوی په ځای باندې نور هغه خلک هغه وړ استعدادونه وټاکل شي چې هغه وکولی شي چې ښه مدیریت ولري او پروژې په خپل وخت سره تکمیل کړي.
د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې هر هغه وزارت چې په روان کال کې هر څومره انکشافي بودیجه مصرف کړي نو راتلونکي کال به هم ورته په همغه کچه انکشافي بودیجه په نظر کې نیول کیږي. بلخو عبدالقادر جیلانی وایي په افغانستان کې روانه نامنۍ د ملي تدارکاتو کمیسون اوږده کاري پړاوونه په وزارتونو کې ټیټ ظرفیت د دې باعث شوی چې انکشافي بودیجه په خپل وخت مصرف نسی.
رحمت الله افغان و په کابل کې په سریپول کې د یو دینی عالم او د سولې د عالی شورا د یو غړي عتیق الله حیدری تر وژل کېدو وروسته د دغه ولایت یو شمېر قومي مشران د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته ورغلي دي. د وژل سوي کس ورور وایي چې د سریپول ځینې چارواکي د حیدری په وژنه کې لاس لري. قسیم سولمال او نور تفصیل.
د سرپل یو شمیر قومي مشران له حکومت غواړي چې د دینی عالم او د سولې د عالي شورا د غړي عتیق الله حیدری قاتلین مجازات کړي. دوی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې د سرپل یو شمیر چارواکي په دې پېښه کې ښکېل دي. د عتیق الله ورور حاجي خان ولس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
شارا قومندان دی جولاک او دا دوه نور چې دي د بشیر خان یو ورور دی شاولي چې دی هغه قومي مشر دی. نو دا به ول ورور شهید کړی دی، شهید نه بعد یې نیولې دی ورور ټوټې ټوټې کړی دی. دغه نه باج بیا بټی ته چولای دی سیزلای دی موټر نیولې خپل پسرا کې سیزلای دی.
مولوی عتیق الله 15 ورځې مخکې په سرپل کې خپل کور لومړی اختطاف او بیا وژل سو. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایند نجیب دانش له ازادي راډیو سره خبرې کې له دې پیښې بې خبري وشوده او ویل چې په دې اړه به پلټنې وسي. دی وایي اړتیا ده چې موږ خپل معلومات بشپړ او دا پیښه هر اړخیزه وڅېړو، که داسې څه سوي وي نو طبعاً چې معلومات به ولرو. متاسفانه په مرکز کې دا پیښه نه ده سوې، که د ولایت په کچه وي نو زه یې په اړه جزئیات نه لرم. د سرپل قومي مشران ټینګار کوي چې د مولوی عتیق الله حیدری د قتل موضوع ته د حکومت نه پاملرنې د خلکو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی او په دغه ولایت کې د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس،
له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
افغانستان کې د نفوسو نړیواله ورځ د سولې، ثبات او عدالت لپاره د نجونو د ملاتړ په نامه ولمانځل سوه. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو نن وویل که څه هم په افغانستان کې د ښځو د توانمندۍ لپاره کارونه سوي، خو ډېر نور کارونه هم باید ترسره سي. تفصیل خان محمد سین ناوري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې د نفوسو د کره شمیرې نشتوالی اوس هم د دغه وزارت د پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو خنډ دی. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی د چهارشنبه په ورځ پر ښځو د پانګونې تر نامه لاندې د نفوسو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل، نامنی یوازینی لامل دی چې په هیواد کې د کره سرشمیرنې د ترسره کېدو مخه نیولې ده. د په هیواد کې د سرشمیرنې د ضرورت په اړه وویل،
ارقام و اعداد اساس پلانگذاری دقیقه تشکیل میده و بدون معلومات
شمیره و اعداد د کره پلانگذاری اساس جوړوي او لدی پرته دقیق پلان نه جوړیږي. سرشمیرنه اوس هم یو ستونزه ده. هله ده د ایسای مرکزی اداره د وضعیت لخه کېدو سره دا کار ترسره کړي.
د خاغلی رحیمی په خبره په تخمینی ډول افغانستان د کار د قوی لپاره و په نړۍ کې دوهم هیواد ده، او کله دې قوی څخه سمه ګټه پورته شي اقتصاد به د پام وړ وده وکړي. د ده په نظر د کار د ځواک د 2.2% څخه یوازې 19% د کار خاوندان او 1.3% یې ډاډمنې دندې نه لري. په خاطر دې د افغانستان د احصایې مرکزی ادارې د هیواد نفوس 26 میلیونه ښودلی چې 50% یې ښځې جوړوي. په ورته وخت کې د ښځو چارو د وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ وویل چې بېوزلي او په زور او کم عمر کې د نجونو ودونه د ښځو پر وړاندې یوه لویه ستونزه ګڼل کېږي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو د بچي صندوق استازي بینت اندیانا بانجي وویل چې د دې هیواد 50% ښځې په غیر قانوني او کم عمر کې په زوره ودیږي چې علت یې د خلکو بېوزلي ده. د افغان جنو سره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پښتنې پر وړاندې وویل،
United Nations Population Fund has an annual budget on
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د نفوسو لپاره یو ځانګړی کلنۍ بودیجه لري چې د مور روغتیا، د معلوماتو پراختیا او د ځوانانو په برخه کې پانګونه پکې شامل ده. د دې بودیجه اندازه په کال کې 23 میلیونه ډالره ده.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د نجونو 26% زده کوونکي نجونې دي چې دا شمېره د تیرو کلونو په نسبت زیاته شوې ده. د دې وزارت مرستیال عطاالله واحدیار وایي چې که د نجونو لپاره پانګه واچول شي دا کار به د نجونو راتلونکي تضمین کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په ترکیه کې د پوځ لخوا د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د دې هیواد حکومت په زرګونو کسان له دندو لرې کړي دي. راپورونه وایي چې د پاسه 50,000 پولیس، د اردو سرتیري او قاضیان د ترکیې د حکومت له مخالف جلاوطنه فتح الله ګولن سره د ارتباط په تور له وظیفو ایستل سوي دي. د لویدیځو اژانسونو په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د ترکیه د حکومت د تازه اقداماتو په لړ کې 15,200 خون کې د جلاوطن مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په تور له دندې وستل شوی دی. د ترکیه حکومت وای په امریکا کې میش د رجب طیب اردوغان د حکومت مخالف فتح الله ګولن د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې لاس لري. په همدې حال کې د ترکیه د کورنیو چارو وزارت د 9,000 پولیسو د لرې کېدو امر صادر کړی دی. د ترکیې د پوهنې وزارت هم پلان لري چې 15,000 د پوهنتون ښوونکي له کاره وباسي. د کودتا د هڅې په تور د رجب طیب اردوغان حکومت لومړی د دې هیواد د صدراعظم له دفتر څخه د ځینو مقاماتو کارکوونکو چې شمېر یې 250 ته رسیږي په لرې کولو پیل وکړ. په ترکیه کې د شنبې د شپې د کودتا له هڅې وروسته تر اوسه 100 امنیتي چارواکي له دندو لرې شوي دي او د ویکیلیکس په ګډون 40 انټرنیټي پاڼې هم بندې شوي دي. حکومت دغه راز د 40 تلویزیونی او راډیوي چینلونو کاري جوازونه هم لغوه کړي دي. د بحران د نړیوال شبکې څېړونکي هوک پاپ وای د کودتا د هڅې په شنډولو کې اردوغان او د هغه پلویان بریالي شول، خو په اوږدمهاله کې هیڅوک ګټونکی نه دی. نوموړي او ځینو نورو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د ترکیې پوځ ته صدمه به دا هیواد له بې ثباتۍ سره مخ کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له امریکا غوښتي چې فتح الله ګولن انقرې ته وسپاري. بل لور ته د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست ویل چې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د تازه تحولاتو په اړه تېره شپه له رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې کړې دي. دی وایي ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د اړتیا په صورت کې آماده دی چې له ترکیې سره په تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې معلومه شي څه پېښ شوي دي. د ولسمشر تمه دا ده چې د ترکیې خلک غواړي پوه شي چې پلټنه کېږي او له
هغو کسانو سره حساب کیږي چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ترکیه چې د ناټو غړی دی د امریکا او اروپایي ټولنې تر ټولو غوښتلی اسلامي متحد دی، خو په انقره کې د اروپایي ټولنې پخوانی استازی مارک پایرینی وایي په ترکیه کې د ډیموکراسۍ پای ته رسېدل او له لویدیځ سره د دې هېواد د اړیکو خرابېدل به شاید د تېرې شنبې شپې د کودتا د هڅې لومړنۍ قرباني وي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل ډونالډ ټرمپ د خپلې بیرې او انزوا په پالیسیو سره د امریکا او نړۍ امن ته ګواښ پیش کړی دی. ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره چې د نومبر پر اتمه کیږي د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر رویټرز اجانس ته په یوه لیکلې مرکه کې وویل د ټرمپ پر هغو مبهمو ژمنو چې ګواکې امریکا به بیا غښتلې کوي اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې هممهاله له امریکا بهر خپل شراکت کموي. شتاین مایر وویل دا زده نقیز مسله ده چې زه یې اندېښمن کړی یم. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگټن تر باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره وګوري چې د اسلامي دولت ډلې داعش د ماتولو لپاره د امریکا په مشرۍ د هڅو ارزونه هم وکړي. شتاین مایر ویلي د بیرې او انزوا سیاستونه به لږ امن را په برخه کړي زیات نه، نه یوازې د امریکا بلکې د اروپا او نورې نړۍ لپاره به هم خطرناک عواقب ولري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په هغو جدي انتقاد کوونکو کې دی چې په اپریل میاشت کې د ټرمپ د بهرني سیاست پر لومړی وینا انتقاد کړی وو. په هغه وینا کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ یو بیا هغه نظریه وړاندې کړه چې شوار یې دی تر هر څه مخکې امریکا. ټرمپ له ایران سره پر اټومي موضوع د تیر کال موافقه هم وغندله او په اروپا کې د میزایلو په دفاعي سیستم کې د زیاتې ښکېلتیا غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په عین حال کې د اوباما پر ادارې انتقاد وکړ چې د ده په وینا له اسرائیل څخه یې خپل ملاتړ کم کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې د ټرمپ وینا و چې په هغه کې د لومړی امریکا شعار هم ورکړی و په متحدو هیوادونو کې انتقادونه وپارول. دا هغه اصطلاح ده چې په 1980 کلونو کې د بلتون پالو لخوا کارول کېدله او هدف یې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د امریکا لرې ساتل و. ډونالډ ټرمپ د کمپاین پر مهال په خپلو ویناو کې امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز غوښتنه هم کړې وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماشام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې مو دغه مهم راپورونه واوریدل. د جرمني چارواکي وایي هغه ځوان چې په دغه هیواد کې پر ځینو کسانو د چړې او تبر گزارونه کړي و پاکستاني وو. د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او استازو سره د بروکسل کانفرنس د هاشوي غونډو پر چمتووالي خبرې کړې دي. جمهوریت ریاست وایي تمه درلوده چې ملي شورا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د وزلس مشر تقنيني فرمان تصویب کړي، خو اوس چې دا فرمان رد شوی دوی به هم ډېر ژر خپل تصمیم اعلان کړي. یو شمېر مدني فعالان او د تخار ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ځینې غیر مسؤوله وسلوال شخصي زندانونه لري او دغه کسان پر خلکو ډول ډول ظلمونه کوي. په هلمند کې یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او قواو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د زهرا په نامه د یوې افغان ښځې له سوځولو او مړینې وروسته د هغې کورنۍ په کابل کې له دولت څخه انصاف غواړي.